سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شي او سه همتیم تاسو د ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د کرکټ نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویلي چې کچم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممانه د تریاکو کښت خوراکم کړي خو په افغانستان کې تولید شوی نشي توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندېږي په دغه راپور کې چې د پنځمې پورز خپښو راغلي چې شمیر سوداګر د نشي توکو د زیرمو خرڅلو ته دوام ورکوي او شمیر کاروانګر لدی بندي سره مقاومت کوي همدارنګه ویل شوی چې د کوکنار د کښت مندول لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات لمنځوي چې په ځنګړي د کورنۍ خزې ډېرې اخزمینې کړې دي راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل خو له میاشتې راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی د کرکټ د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندې شوی چې طالبان باید د دغه بندیز پر عملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وشي د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO دفتر وایي چې د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې عمر یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي د خیدارې نن پر خپل اکسپانه یا بخونی ټویټر لیکلی چې 3,900,000 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي د ادارې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تیدروس اندانوم پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوی چې د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو لارښان نه امن سیمه دي کته په دغه پیغام کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د اړو کسان سره مرسته کوي خو له بل خوا ویل شوی چې دا بسنه نه کوي په پیغام کې د نړیوال ټولنې پر بیړنۍ روغتیا او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی د خوړو نړیوال پروګرام د چاشمې پورس په راپور کې ویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې ولس ویلنه کسان چې د خوراکي موادو لنه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړې د پاکستان د پښتونخوا وزیر علي امين ګاندپور وایي هغه به د خپل ایالت د وزیر اعلی په توګه د افغانستان سره خبره کوي او هلته به پلاوی لیږي نو په افغانستان کې د طالبان حکومت سره خبرې بل نږدې کینی او دواړو خواو سره ستونزې به حوالې کړي نو موري د چاشمې پورس په خبر کې ویغونډې ته په وینا کې د پاکستان پوسټ په اشاره ویل چې ما پریږدي چې افغانستان ته پلاوی ولېږم افغانستان زموږ همسایه دی مونږ وایو چې بلرو اوږده پوله لرو پریږدي چې هغه ته وایم پاکستان کې څه روان دي ځکه چې زما نه به کی خو هغه هي اس پر پروانه لري تر دې وړاندې د سپتمبر په 8مه اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته په خپل وینه کې علي امين ګندپور په پاوز کلاک نیوکه کړې وی چې لاغ روسته لغو ساتونو رئیس بي درک وو او تماس سره نه نیول کېد پر اسنه کې خبرې شوې وی چې علي امين ګندپور پورته کړو د نوموړي ورور په خپل یو بین کې ویل چې علي امين ګندپور یوه غونډه لکېله برخه خسرو سبیرته په خورته رسیدلې ده اسرائیلی پوځونو د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانزي بمبر کړی چې له جګړې بيزای شي فلسطینانو پکې پناه اخیسته اسوشیټ پریس خبري اژانس د ژغورونکو په اړه لیکلي چې د پرون ورځې په دغه وای بریډ کې تلستانه وشه شهید د اسرائیل پوځ به ویلي دوی دغه تل د حماس وسله بل ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولی د کنټرول یو مرکز څخه پناه کړی دی د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې آل نصریات په نوم دغه خوانزي باندې د بریډ له کبله د دوی شپږ کارکونکو وشل شي دي د ویلي چې دا پیخه کې د دوی د وشل شي کارکونکو ته ټولو لوی شمیر دي تر دې بریده ورسته د ملګر ملتونو سرمشي انتونی ګوترش ویلي چې هغه څه چې غزه کې روان دي د منلو نه دي او ورسته خبرم د کرکټ البته د لوبول ډګر دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډول لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د فوتبال فدراسیون نن پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د فوتسال لوبډلې تمرینات د پاکستان پر پلازمینه تاشکند کې روان دي دغه فدراسیون د معلوماتو لمخې په پاکستان کې د 2023 کال نړیوال جام کې د افغانستان لمړی لوبي ته درې ورځې پاتې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ ناروی کې د افغانستان سفارت تړلو د افغانانو اندېښنې را پرولې دي
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به ډېر سخت ستونزې سره مخ کړي
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له کبله لیولس میلیونه ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی لمرستو بې برخې شوي دي او په دې خبرونه کې
راتلونکي ژمی را روان دی او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا مونږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو
له کلونو جګړو وروسته کندهار کې د نساجي نخي او پشمي فابریکو بیا پیل خبرونه کې درته نور راپونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی نن په ناروې کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغو سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. باید کوربه هیواد په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروې کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9 په خپل اکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12 په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروې کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي جبللې ویلې دي چې د ګرا وردا. په ناروې کې افغان سفیر یوسف غفورزی هم په دې اړه مخکې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چارې پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروې کې میشت یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یوه جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هیوادو ته ځي، تر څو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیرې دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هیوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هیواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هیواد نه، ناروې نه، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروې او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هیوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هیوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولۍ د بندېدو پرېکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 20 به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اگست میاشتې په 9 په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د بودیجې د کمښت له کبله 1.5 میلیون ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د دې سازمان د اړیکو د برخې مشر فلیپ ګروف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د راتلونکو 6 میاشتو لپاره د خپلو چارو د مخته وړلو لپاره 680 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا بیا لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 680 میلیونه څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې د خوراکي نخواندیتوب له کبله له 5 کلو کم عمره 2,900,000 افغان ماشومان له خوراک زکی سره مخامخ دي. تفصیل پر راپورک.
په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه د بیلابیلو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ټینګار سره ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له 3 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 11 میلیونه اړمن افغانان د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف نن پنجشنبه د سپتمبر 12 ازادي راډیو سره په خبرو کې د خوړو د نړیوال پروګرام وروستي راپور ته چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 12 خپور شوی په اشاره سره وویل د بودیجې د کمښت له امله له 11 میلیونو ډیر اړمن په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي.
Currently more than 12
دا محل پټول افغانستان کې تباندې 12 میلیونه وګړي لږی سره مخامخ دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د سخت کمښت له امله په پراخه کچه خپل مرستې د کال له لومړیو څخه کمې کړې. د روان 2024 میلادي کال تر نیمایي پورې موږ یوازې په دې توانېدلي وو چې هره میاشت 1 میلیون خلکو ته مرستې ورسوو او په ورته وخت کې 11 میلیونه هغه کسان چې خوراکي توکو ته یې اړتیا لرله اړتیا یې نه ده پوره شوې.
خاغلی فلیپ دغه شان اندېښنه او خدای چې د بودیجې د کمښت له امله 1.5 میلیونه هغه مېرمنې چې امیندواره دي یا خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي او په ورته وخت کې د دوی ماشومان د هغو ځانګړو خوړو له ترلاسه کولو هم بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د خوراکي نه خوندیتوب له کبله له 5 کالو کم عمره 2.9 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن پنجشنبه د سپتمبر 12 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې 350,000 څخه زیات ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف په افغانستان کې د دې سازمان چارو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام دفتر د راتلونکو 6 میاشتو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو د مخته وړلو لپاره 675 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام راپور چې پرون چهارشنبه د سپتمبر 12 خپور شو پکې راغلی چې دوی په 2024 کال کې د بیړنیو خوړو تغذیه او د ژوند د نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا سازمان په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او لمرستو د اړمنو کسانو د بې برخې پاتې کېدو په اړه وایي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا بیا تازه د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 600 میلیونو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. اوچا وایي دغه پیسې د هغوی لپاره چې ډېر زیانمنونکي دي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره ضرورت دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو طبیعي آفتونو څخه زیانمنې شوې او بېوزله کورنۍ د ژوند له کړاو د شکایت تر څنګ ویره ښیي چې د هوا په سړېدو به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د لغمان ولایت د لینګار ولسوالۍ اوسېدونکي روحلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ شخصي ډېر تلفات ولیدل. کور مو هر څومره لاسه ورکړل څومره چې درلودل. راتلونکی ژمی را روان دی او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو. نو هیله مو ده له نړیوالو نه چې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي تر څو د دې غمیز نه موږ ووځو.
د بغلان ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن بیا په دې اړه وایي
وړي کې خو خلک خپل مشکلات حلولای شي خو بدبختانه په لینه کې ډېر مشکلات دي. یاغ دي نور لینه نور مشکلات دي موسمي مشکلاتونه ډېر دي. نو په لینه کې باید خلکو سره کومک وکړي او موږ غواړو له حدونه خپل کومکونه ډېر کړي او له خلکو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې هم ویلی و په داسې حال کې چې خوراکي مرستو ته اړتیا ډېره شوې خو د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې خپلې چارې په ټوله نړۍ کې محدودې کړي. د دغه سازمان عمومي مشر سندی مکن تیر کال د سپتمبر په میاشت کې له امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلی و که څه هم په نړۍ کې خوراکي مرستو ته اړتیا 100 برابره مخ پر لوړېدو ده خو له دغه نړیوال بنسټ سره مرستې کمې شوې او دا سازمان اړ دی چې د افغانستان په ګډون ځینې هېوادونو کې خپلې مرستې کمې کړي.
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته
پیران کې شمیر افغان کډوال وایي پرته له دې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د هویت هیواد د دولت لخوا تړل شوی دي. دوی ذاتوي چې له دې عملی ورځنی چارې له ستونزو سره مخ شوی دي. سین دوی دا اده هم کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلي دي. یو شمېر افغان کډواله دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو اخیستي و، خو بیا هم پرته له دې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلی دي. یوه له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله یې د ژوند ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ سوي دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی، په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو. خو سیم کارتونه مو بند شوي دي، هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وایي د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولی شول چې په بېلابېلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره یې اوس له دې امتیاز نه دي برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
سیم کارت مې یوه میاشت فعال او بیا بند شو. دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو وویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نورې څه ونه ویل.
په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما په خپل ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي، اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بند دي، دا چې سیم کارت نه لري باید د خپل کار خښتن یا او بل د ایرانی په نوم کې سیم کارت واخلي چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هېواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لویو ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایسترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان د وږي په شلمه نیټه یوه ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تربیه د واکمنۍ وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاری، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر له دې زیات ښيي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په غزه کې ژغورونکي ډلې وایي پر خونځیو د اسرائیلو په برید کې 13 تنه وژل شوي دي. د غزې د چارواکو په وینا دا برید پر یو خونځي شوی چې ملګرو ملتونو د ولسي خلکو د پناه لپاره کړی و. نور تفصیل د فرشتي صحاک په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ژغورونکو ډلو په حواله لیکلي چې اسرائیلو په مرکزی غزه کې د بې ځایه شویو فلسطینیانو پر یو خونځي برید کړی چې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په ګډون 13 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ ویلي د حماس د وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز یې په نښه کړی. د غزې په ترنګ کې د 11 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې تر دې مخکې هم د النصیرات سیمه کې پر الجونی خونځي 2 ځلې مخکې هم بریدونه شوي وو. د چهارشنبې ورځې برید ملګرو ملتونو د تاسیساتو هغه برخه ویجاړه کړه چیرې چې د غزې ولسي وګړو پناه اخیستې وه. وروسته له بریده هلته یوازې د وسپنو او کانکریټو سوځېدلې ماتې ګوډې پاتې وې. د غزې د ملکی دفاع ویان محمود بسال په خپل ټلګرام کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته اشاره سره ویلي دي دا 5م ځل دی چې د اسرایلی ځواکونو لخوا په الجونی مکتب برید کیږي. د نوموړي په وینا د تیرې ورځې برید کې د ښځو، ماشومانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وروسته وویل چې د اسرائیلو په 2 هوایی بریدونو کې د 2 شپږ کارکوونکي په نصیرات ښوونځي کې وژل شوي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د ټیم ترمنځ تر ټولو لوړه مرګ ژوبله وه. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی په وجل شوو کې د دې ادارې د سرپناه مدیر او د ټیم نورغړي هم شامل وو چې بې ځایه شویو خلکو ته یې مرستې چمتو کولې. بلخوا بیا د اسرائیلو پاوز په یو بیان کې ویلي چې د دې ښوونځي په ودانۍ کې د حماس د قومندانۍ او کنټرول پر یو مرکز دقیق برید کړی دی، خو وړاندې یې د پایلې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. خو وی ویل چې ملکي وګړو ته د خطر کمولو لپاره ګامونه اخیستل شوي وو. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لازاریني د یاد برید وروسته وویل چې د غزې په جګړه کې د دې ادارې لږ تر لږه 200 کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي هغه څه چې په غزه کې روان دي د منلو وړ نه دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ او نږدې 12 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نور برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس تر اوسه تر 1000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
شمالي کوریا نن پنځمه د لاند وټن وشتون کې سوبلاستیکي توغندیو د سمندر خواته توغولې دي. د اقدام څو ورځې وروسته ترغی کی چې شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل چې ل خپل مخالفینو سره د جګړې په خطر اټومي ځواک په بشپړ ډول چمتو کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د جنوبي کوریا د پاوز په ول بیا ویلي چې دغه پلاستیک توغندی د کوریا ټاپو وزمه او جاپان ترمنځ په سمندر کې لګیدلې دي. د جاپان صدر اعظم فیو کوشیدا خپل چارواکو ته لارښوونه کړې چې په سمندر کې د بیړۍ او الوتکو خوندیتوب یقیني کړي، خو سملاسي د توغندیو له کبله کوم زیان راپور نه دی ورکړ شوی. دغه توغندی د شمالي کوریا له پلازمینې توغول شوی او تر سمندر پورې 350 کیلومتره واټن وهلی دی.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې بیا د نساجی، نخی او پشمی فابریکو لوبیا فعالیت سره لزګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. د دې فابریکو فعالیتونه چې د کورونې جګړو لامل شوخه 15 سلويخ کال مخکې په ټپه درېدلې وو، اوس د 8 میلیون افغانۍ په لګښت سره بیا پیل شوې دي. د فابریکې په 1455 هجري شمسي کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې وي. نور تفصیل پر راپور کې.
دا ماشینونه تر څو کلونو وروسته یو ځل بیا چالانیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو په 3 واکمنۍ کې ډېری خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي، خو د کندهار د نخي نساجي فابریکو په بیا فعالیدو سره لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. محمد یونس او عبدالله چې د دې فابریکو کارکوونکي دی وایي:
زه ډېر خوشحاله یم، تقریبا موږ اوس دلته 70 کسان اخته یو. دا چې ماشینان د خیره په حاله سي، تقریبا 2000-2500 کسه دلته کارګران موږ د خیره سره اخته کوو. که خدای کول اوس ماشینان فعاله دي، شمیره جوړوو، پتوان جوړوو او سان جوړوو، داسې تر څنګ غالۍ داسې نور شان سره جوړوو. موږ ډېر خوشحاله یو.
زه خدای په کار لګیا یو، الحمدلله موته د کار مزمه ډیره برابر ده. تقریبا 90 کسان الحمدلله د لی په کار اخته یو. الحمدلله په دلی په خپل ملک مو خپل کار پیدا سو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د دغه فابریکو مسولین وایي د دغه فابریکو د شاوخوا 3000 ماشینونو څخه تر اوسه 400 ماشینونه فعال کړی دي. دوی زیاتوي چې د دغه ماشینونو په مرسته دوی له وطني پمبې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ته، روغتیایي او دغه شان نور ته د اړتیا وړ توکي تولیدوي. مولوی محمد سلیم صادر د نخي نساجي فابریکې مسول وای کچیر نور قراردادونه تر لاسه کړي نو پاتې ماشینونه به هم فعال کړي، چې د کال په اوږدو کې به تر 600 ټنه زیات پمبه پروسس کړي او شاوخوا 40 میلیونه متر ټوکر به تولید کړي.
په دې فابریکه کې 600 ټنه پمبه د کال څخه دلته مصرفیږي. د کال څخه دلته موږ د دغه پمبې څخه چې ټول ماشینونه فعال سي 40 میلیونه متر ټوکر موږ تولیدو. دلته تقریبا 10 قسمه ټوکر موږ تولید کړی دي او شاوخوا 250 قسمه دلته تار تولیدیږي، چې باغه 50 قسمه اوس جوړ شوی دي. ټول ماشینان ترمیم دي، 400 ماشینان اوس فعال دي چې په تولید کې کار کوي. تاسو یې کتلی سئ ټول هر بخش ته ورتلی سئ.
د نخي ترڅنګ پشمی نساجي فابریکې هم په فعالیت پیل کړی دي. د پشمی فابریکې مسولین او کارکونکي وایي چې د 40 ماشینونو په فعالیدو سره دوی له وطني، خارجي او مصنوعي وړیو څخه د غالۍ، تار، کشمیري، پټو، توس، شړی او نور تولیدات ترلاسه کوي. محمد حنیف مبین د پښمی نساجی فابریکې یو کارکونکو وای د کال په اردو کې د زر ټنه وړوي په پروسیسر یو میلیون متر ټوکر تولیدولای شي.
پښمی کې موږ هر ټول هغه منسوجات کارو یا ټول هغه فایبرونه کارو چې هغه د حیوانات څخه بلاس راځي لکه کورک وړی او همدارنګ چې وړی زیات قسمونه ځان ته لري او د ټول څخه موږ دلته استفاده کوو او همدارنګ د مصنوعي وړی څخه چې اکریل نومیږي دا هغه څخه موږ پکې استفاده کوو. نو موږ د خپل حیواني وړی څخه د توسانو پټوانو کشمیرو او نیمه کشمیرو مواد څخه استفاده کوو، یعنی دلته جوړو او خپل مراجعینو ته وړاندې کوو.
د کندهار نساجی نخیا او پشمی فابریکې د کندهار د دامان ولسوالی په نساجی سیمه کې د یوې جرمنی او روسي کمپنی لخوا په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې دي چې وروسته د کورنیو جګړو پر مهال فعالیتونه درېدلي وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24 saata
د پکتیا ولایت په ځاځیاریو بولسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پنګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم د دوجبستري زروختون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10مه پرانیستل شو. مسؤلین ویل په دې روختون کې ټول ولکه او 1000 ډالر لګښت شوی او موخه د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول، د ناروغان اساسي درملنه او هغوی ته د باکیفیت درمل وړاندې کول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې دی چې د روغتي خدمتونو د کمښت له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې کچا لا هم لوړه ده. جزات پراپورتي
د پکتیا ولایت د زازیاریوب د لری پرتی سرحدي ولسوالۍ د سرګول کلی په سیمه کې د یو بهرمیشت افغان د خو د ولک او 1000 امریکایي ډالر په لګښت یو 22 بستري زیګنتون جوړ او ګټیا خستنې ته وسپارل شو. د دې روغتي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړی شوی، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژي سمبال شوی او تر شپږو کلونو به ټول صحیح خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وویل
سم د لاس اوس خو د مور او ماشوم د دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار د تر څنګ ورورو د دې وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغم څنګه ورکه زیاتیږي.
د سیموال پوینا په زازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړی زیګنتون نه وو، نو د نیمګړو روغتیایي خدمتونو او نورو ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب اوسیدونکی نوید عزیز وایي
زازیا ولسوالۍ کې د مور او ماشوم زیګون د مارک چډیره لوړه وو او د ورته ډیر شته ضرورت وو. خوشبختانه چې دغه یو اسري روغتون جوړ شو، چې روغتون یقینا جوړ شو ډیر په اصلي عمرانه وسایلو سره. دلته د طبابت په برخه کې باید اسري طبي وسایلو ته وشي پاملرنه وشي او وسایل ورکړل شي.
د پکتیا د زازیاریوب اوسیدونکي کلی یو خو د یاد روغتون جوړولو ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري، ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل دې هم پکې وګمارل شي. د زازیاریوب یو بل اوسیدونکي محمد قاسم سالک وویل
بالخصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسبابو د صحت په بخش کې ضرورت ده، که هغه ډاکتران دي او بالخصوص که ډاکتران دي زیګندون دپاره د میندو او د ماشومانو دپاره سهولتونه موجود شي.
که څه هم په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زیګنتون د فعالیتونو ډېر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو ته وي، خو ځایي خلک په نورو برخو کې هم روغتیایي خدمتونه غواړي. یو تنځایي اوسیدونکی حاجی مدیر خان وایي
500 کلونه پورته مر خلک، هغه که زنانه دي هغه که مردانه دي، نغو کې دغه د فشار د شکر ستونزه بیا اندازه ډېره د زړه تکلیف ورته ډېر لګیږي، بلکې ځوانانو ته سپینګیرو ته زنانه و ته د سارا د او د اصحابو تکلیفونه خلکو ته پیدا شوي دي، ویلې غربات ستونزې دي جګرخونه دي.
د پکتیا په زازیاریوب کې داسې مهال یو خصوصي روغتون فعالیت پیلوي چې د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه په نړۍ کې تر ټولو لوړه بللې ده. د اوچا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په هرو سل زره زیګونونو کې 498 د مړینې پیښې رامنځته کیږي، خود عام روغتیا وزارت بیا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې اندازه لیاد و ارقامو ټیټه بولي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ترنو اوریدونکو زمونږه پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیدلې. ملته مننه خو په خبرونه کې به دری خبری مجله تاسو ووري مایک خپل امکار ته ورکوم چې خپل خبرونه تاسو وړاندې کړي. خو
تشکر استاد جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است و وقت کابل.